مننه کوم صدیق صاحب، قدر منور دن کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هوبه جو د ازادۍ رادیو د یو ساته خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی خبرو. په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ واوري چې د هیواد نامتو انزورګر عبد الله ارباب د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو لپاره د لور په نوم کمپاین پیل کړی.
من غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو لپاره، د مور د حقوقو لپاره، د لور د حقوقو لپاره په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې ویسو.
خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې ټاکل شوې ناټو پر روانه میاشت کې، پر روانه دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام او څرنګوالي په اړه بحث وکړي. خو له هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي. قدر من اوریدونکو، داسې ښکاري چې له کابل سره زموږ اړیکه قطع شوې ده. موږ هڅه کوو چې د کابل سټوډیو سره خپل تماس یو ځل بیا ټینګ کړو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو، د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه وروستي مطالب، راپورونه او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر انټرنیټ پاره هم تاسو کولای شئ چې وایورئ. په هر صورت فکر کوم چې له کابل سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. سید کمال شاه عارف خبرونه اوروي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه د سرسلیب نړیوالو کمیټه وای په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو چاري پراخي کړی دي. افغان چارواکي وای په شمال زون کې په تیرو شپږو میاشتو کې لسګونه وسلوال وژل سوي دي. او د امریکا د بهرنیو چار وزیر د سخت دریزي او تورستي ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅې وستایلې. د خبرونو تفصیل. د سرسلیب د نړیوالې کمیټې یو لورټ په مقام وای چې په افغانستان کې د بشری مرستو در رسولو چاري پراخي کړې دي. د دې کمیټې عملیاتي مشر دومینیک اشټیل هارت 13 ورځې له ایترتاس خبري اجانسر په مرکه کې ویل له بده مرغه د افغانستان شخړه یو ځل بیا پراخه سوي او همدې ته په پام سره د سرسلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته سوي ده. دومینیک اشټیل هارت ولي د افغانستان هغو سیمو ته چې ورستوي نامنوي ځپلې زیاته پاملرنه کوي. د سرسلیب نړیوالو کمیټه د جګړې په حالت کې لټپیانو سره د مرستې، د زندانیانو په چارو کې د همکارۍ په ګډون په مختلفو بشري برخو کې فعالیت کوي. د افغانستان په شمال کې د امن نظم د پولیسو قومندانۍ وای چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دولت سلګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. په شمال کې د امن نظم د پولیسو د درې ملي وا قومندان حسیب الله قریشي 13 ورځ په مزار شریف کې خبري اعلان تول دا وسلوال په بلخ، سمنګان، جوزجان او کندوز ولایتونو کې د عملیات پر مهال وژل سوي دي. د وی امنیتي ځواکونو غشمتونکو ځواب ورکړی دی. په شمال او په شمال ختیځ ولایتونو کې د امنظم د پولیسو عملیاتو شې لاسته راوړنې درلودې. موږ په دې عملیاتو کې څه د پاسه 300 وسلوال وژلې دي. په شمال کې د امنظم د پولیسو مشر دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې له تیر څو میاشتو راهیسې د افغانستان زیات شمیر شمالي ولایتونه د نامنیو له بیساري څپې سره مخامخ دي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د عدم تشدد د تګلارې د مبارز او د مخکښ ملت سیاسي او د مخکښ ملت پال سیاستوال افضل خان لاله پر مړینه جوړ خوښنه څرګند کړی ده. اجرایی ریاست په وی اعلامیه کې د افضل خان لاله مړینه د دامي تشدد د مفکورې ملت پالنی او د افغانستان او سیمې لپاره نه جبرانیدونکي زیان بللې دي. په اعلامیه کې راغلي چارواشات افضل خان لاله د دامي تشدد د مفکورې او د ټولنیز عدالت په لیکېدو لپاره زیات کړهونه ګاللې دي. هند خپل یو تجربه کار ډیپلوماټ د افغانستان لپاره د خپل نوي سفیر په توګه ټاکلی دی. د هند بهرنی چارو وزارت ویلي مان پریت وهورا به ډیر ژر کابل ته ولاړ سي. مان پریت وهورا تر دې مخکې په پیرو کې د هند سفیر او په اسلام آباد کې د نوي ډلي د مرستیال استازي په توګه کار کړی دی. نوموړي دغه راز د هند بهرنی چارو په وزارت کې د نړیوالو امنیتي او بې وسلې کولو په چارو کې هم دنده ترسره کړې ده. هند له افغانستان سره د بیا رغونې او د افغان سرتیرو د روزنې په برخه کې شاوخوا $2 میلیارډ مرسته کړې ده. بیا هم شراغلست د امریکا د بهرنی چار وزیر د سختریزی او د تروریستي ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅي وستایلې خو خبرداري ورکړ چې د تروریزم د غواښ په پلمه باید سیاسي مخالفین او دیموکراسي و نه زبل سي. جان کيري تیر ورځ په استانه کې د قزاقستان د ولسمشر سره د کتنې پر مهال داسې ویل د وی د تروریستانو موجودیت چارواکو ته د اجازه نه ورکوي چې د هر چا پر ضد له تعویز پرته تاوتریخوالی وکړي. موږ د وکیلي په ورانولو سره هغه له دایش او یا بوکو حرام څخه نوس غوړلای. تروریزم د خپلو سیاسي مخالفینو د بندولو د بندنی ټولونو د حکومتونو د پرولاندې کولو او پر سولېزو فعالانو د غلطو ټاپو لګول لپاره کوم قانوني وزر نه دی. د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر ول امریکا د افغانستان له ټولو گاونډیانو اسلامي هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتونکي ده. خو د هغه په خبر واشنگتن اندیشنه لري چې د مدني ټولونو ځپل سختدریزي ته لمنوهي. د روسیې هغه هوایي شرکت چې مسافرونکو الوتکې تیر شنبه په مصر کې راول وي د دارت کړ چې ګواکې د پیښه د تخنیکی ستونزې او یا د پیلوټ د غلطۍ لامل سوي وي. د دغه شرکت مرستیال مشر پرونول الوتکه په هوا کې دوه ټوټې سوي چې شاید فزیکی او یا بل ډول تخنیکی عمل نتیجه وي. دا ایرباس 321 ډول الوتکه چې 240 کسان پکې سپاره وو د مصر له ساحلي شهر شرم الشیخ څخه د روسیې سینټ پیټرزبورګ ته په هوا کې و چې په سینا جزیره کې رانسکورس و. په دې پیښه کې چې د روسیې د هوایي چلند په تاریخ کې بیا ساري بلل سوی ټول 240 کسان ووژل سول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې له پلټونکو غوښتي چې معلومه کړي له الوتکې سره څه پېښ شوي دي. او ترکی چرواکو پرون دی وی اونیزی چې پر حکومت انتقادونه کوي دوی ډټران نیولې دي. د ترکی پولیسو دا ګام یو ورځ ورسته تر هغه پورته کړی چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واکمن ګوند د هیواد ورستي پرلماني انتخابات وګټل. نوکتی اونیزی په خپل ورستي غنه کې د ولسمشر اردوغان پر یو تصویر سرخط خبر کړی چې وای دوشنبه د نومبر دوهمه په ترکی کې د کورنۍ جګړې اپیل. راپورونه وايي ترکی چارواکو تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې هم دوه ټلویزیوني چینلونه چې پر ولسمشر اردوغان انتقادونه خبرول تړلې دي. د ترکی د حکومت سیاسي مخالفین د رجب طیب اردوغان حکومت د بیان د ازادي په ځپلو تورنوي. د خبرونو پای
قدر منوریدونکو له کابل سره په اړیکه کې د کابل استودیو سره په اړیکه کې د یو څه تخنیکی ستونزو له کبله او د کیفیت په کیفیت کې د ستونزو له کبله له تاسو بخښنه غواړو. کار پر روان دی، ان شاء الله په څو شیبو کې به دا تخنیکی ستونزه لری شي. په هر صورت ورځو زموږ خبرونه روانه ده. لومړی موضوع راخلو، ناتو تړون په راتلونکي دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام او څرنګوالي د څیړنې خبر ورکوي. دا خبره د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال سره په کتنه کې وکړه. اسماعیل ارماز وایي وروستیو تحولاتو او امنیتي پیښو خود چې افغان حکومت او نړیوال متحدان یې باید د ستونزو د حل لپاره جدي او ګډ ګامونه واخلي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي د دې هیواد وروستیو تحولاتو په ځانګړي ډول د شمال امنیتي پیښو ته په پام سره افغان حکومت او نړیوال متحدان باید د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. اسماعیل ارماز دا څرګندونه تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مالی او اداري چارو له مرستیال سره په کتنه کې وکړي. خاغلی ارماز وویل د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکي میاشت په بروکسل کې په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت د دوام پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل د ناټو ملکی استازي په دې کتن کې د افغانستان د شمال د امنیتی حالاتو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان له امنیتی ارګانونو سره د ناټو پر همکاري ټینګار وکړ.
دو طرف در مورد همکاری های ناټو و تداوم این همکاری ها با افغانستان صحبت کردن در رابطه با اوضاع کشور به ویژه اوضاع امنیتی ولایت شمال و شمال شرق افغانستان صحبت کردن.
د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی په افغانستان کې د 2018 کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د پریښودو په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما وروسته اعلان هم وستایه. ناټو تړون په داسې وخت کې له افغان حکومت سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کوي چې د دې تړون یو شمېر غړو هیوادونو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خپل پوځي حضور تمدید کړی دی. برطانیې تیرونه اعلان وکړ چې خپل 450 عسکر به د یو بل کال لپاره په افغانستان کې پرېږدي او جرمني، ترکیې او ایټالیې هم په اوس وخت کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د نوې ستلو پریکړه کړې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام چې کلتوري مجله د تاسو ته خبرو، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکتنه کړي.
انډیپندنت ورسپانه په خپل پرونی غنه کې په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای وسلوال طالبان چشمیرې له 290 وځپي. ورسپانه د کندوز له سقوط وروسته د دې ښار د امنیت په اړه اندېښنو ته د اشاره په ترڅ کې د محمود کندوزی په نوم د یو قصاب له قوله چې له جګړې وروسته بیرته کندوز ښار ته ستون شوی دی لیکي. نوموړی وایي د جګړې لومړۍ کرښه له ښاره یوازې 4 کیلومتره فاصله لري. نوموړی انډیپندنت ورسپانې ته ویلي چې د طالبانو په شاتګ شاید تاکتیکي وي او د دې ډلې وسلوال به شاید د خپلو کسانو د بیرته راټولولو او د یوې بلې لوی حملې لپاره د تیاری په مقصد وخت سپموي. ورسپانه په کندوز کې له ډېره پوځیانو سره هم خبرې کړې چې خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي د کندوز ښار دفاع ته چمتو دي. ورسپانه په سیمه کې د کماندو ځواک د قماندان بریدګي عبدالمتین سلیمان خیل وینا راخیستې چې وایي د ده تر قماندې لاندې یو نیم سل سرتیری دا مهال د ښار کورونه تلاشي کوي څو وسلوال طالبان او د هغو جاسوسان پیدا کړي. خو انډیپندنت پوښتنه کوي چې څنګه په کندوز کې ډېره زرګونو دولتي سرتیرو د 200 وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت ونه کړ. استخباراتي ادارو څه کول او د کندوز د سقوط اصلي مسؤل څوک دي؟ فرن پالیسی خبرونه چې په امریکا کې خبري شي د امریکایي پوځیانو او د حقوقو د قراردادیانو د لګښ په اړه لیکنه چاپ کړې ده. خبرونه وایي ولسمشر اوباما تیره میاشت له افغانستان پر راتلونکي کال کې د پوځیانو د استلو پلان د امریکایي پوځي قمندانانو په غوښتنه وڅنډاوه. د غوښتل چې د ولسمشر د دورې تر پای ته رسیدو مخکې له افغانستان ټول ځواکونه وباسي. خو اوس ټاکل شوی دی چې نه یوازې په 2018 میلادي کال کې خپل موجود عسکر له افغانستانه ونه باسي، بلکې په 2018 میلادي کال کې هم 15500 سرتیری پریشتي. فرن پالیسی وایي چې د 15500 پوځیانو د پریښودو معنا دا ده چې امریکا باید په 2018 میلادي کال 14 میلیارد ډالر نوري ولګوي او دا پیسې له هغو جلا دي چې امریکا یې د افغانستان پر بیا رغونه او د افغان امنیتي ځواکونو په تمویل لګوي. او د هند اکانومیک ټایمز ورسپانې بیا په افغانستان کې د هند نوي سفیر د نومول کېدو خبر خپور کړی دی. ورسپانه وایي چې منپریت وهرا له ستراتیژیک نظره په مهم هیواد افغانستان کې د امر سینا پر ځای سفیر ټاکل شوی دی. وهرا له 1988 میلادي کال راهیسې د هند په بهرنیو چارو وزارت کې کار کوي او ټاکل شوی دی چې د نوي دندې د پیلولو لپاره ژر کابل ته لاړ شي. د په پاکستان کې هم د هند مرستیال سفیر په توګه دنده اجرا کړې ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو، خپرونې ته مو هرکلی کوم. ومانیم رادیویي ادبي مجله وړاندې کوم. پرونه خپرونه کې افغان ساینس پو استاد محمد رحمت الله تنها راته وایي چې کومې څېړنې د نړۍ د ځوانو ساینس پوهانو ترمنځ لومړی مقام ګټلی دی؟
د ما څېړنې چې په افغانستان کې د کابل او شمال سیمو کې د راډون غاز د سطحې اندازه کولو دغه څېړنې په همدې سیالۍ کې لومړی مقام وګټل.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب مو د لور تحریک په نوم له مدنیت څخه خبروي. د ادبیاتو په برخه کې د سخ کال د نوبل د جایزې په باره کې مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د مطبوعاتو اتحادیه رامنځته شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې له همدې امله تېرې اونۍ د کابل د خدمتګارانو د بنسټ په دفتر کې جوړه شوې وه، د افغانستان د مطبوع د اتحادیې رئیس عزیز الله ابراهیمي وویل دغه اتحادیه په هیواد کې د تبعاتي چارو د ښه سمون په مقصد جوړه شوې او 150 مطبعې غړیتوب لري. په دې غونډه کې د پوهنې وزارت معین ډاکټر شفیق سمیم په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوري ریاست له لارښوونې سره سم د پوهنې وزارت د ښوونځیو ټول درسي کتابونه د هیواد په مطبوع کې چاپیږي. د ریپورت په اساس چې فریډم هاوس خپور کړی دی، په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي څو ځله محدوده شوې ده. فریډم هاوس چې مقر په امریکا کې دی او غیر دولتي اداره ده، وایي چې 2015 میلادي کال په خپل وار سره پنځم کال دی چې په پرله پسې ډول د انټرنیټ ازادي پکې محدوده شوې او د حکومتونو شمیر زیات شوی دی چې پر داسې معلوماتو بندیزونه لګوي چې خلکو ته ګټه رسیږي. د دې پروژې مشر ثانیه کلی ویلي په دوامدار ډول پر وګړو او شخصي سکتور فشار راوستل شوی چې داسې مواد په انټرنیټ خپر نه کړي چې د ځینو حکومتونو د ګټو خلاف وي. د چک جمهوریت یو پیژندل شوی سندرغاړی کارل ګوت د زړه د حملې له امله په روغتون کې بستر شوی دی. کارل ګوت شپږ اویا کلن دی. نوموړی په پخوانۍ چکسلواکیا کې لږ تر لږ 9 واری د خلکو لخوا تر ټولو غوره سندرغاړی ټاکل شوی دی. د ګوت د سندرو لومړی البوم په مخکینی شوروي اتحاد کې خپور شوی و او 4.5 میلیونه کاپیګانې په کم وخت کې خرڅې شوې وې. ویل کېږي چې د کارل ګوت د سندرو 100 میلیونه البومونه تر اوسه پلورل شوي دي.
خوست ادبی بهیر د درویشتو شیری ټولګو شاعر ولمانځه نورالز موږ د همکار نجیب الله الوخیل پر راپورټ کې.
خوست ادبی بهیر او د خوست لینکن خوانیز مرکز په ګډه د ولسی شاعر وزیر محمد روغ لیونی د ادبی هڅو د قدردانی په موخه ستاین غونډه جوړه کړې وه او په دې ادبی محفل کې د خوست ګڼو شاعرانو او د شاعر یو شمېر مینوالو برخه درلوده. روغ لیونی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې
د درویشت شیری ټولګه چې موږ جوړې کړې دي په ډېر سخت شرایطو کې موږ جوړې کړې دي او زه د یو طرف په کورنۍ شاعر وزارت کې سیم منصب وم. نو دغه وخت ولا کومه لرلو بیا چې زه تقاعد شوم بیا د الکوزی د نړیوال شرکت کې مزدور شولم. نو هغه ځکه هم داسې وخت نه و اګیزه نه بویګا پر لګیا و خو دې ډیر کم وخت څخه مو ډیره استفاده کړې دوم.
روغ لیونی په دې اړه چې څنګه دومره پریمانه شیرونو لپاره سوژي او فکر پیدا کولای شي وایي
چې وا خبره چې مت وکی یا خپل جمله وایي یا مور دل نه یا خبره په کتاب کې ویني باندې سړي د خلې نه یو رم کنه هغه په متاثر کی هغه جمله نه ځای شه بلوا شم.
د خو شخصیت پانتون د ژبه او ادبیاتو په انځي استاد نور الله خالد لیون خل وایي چې روغ لیونی د رحمان بابا شاعری متاثر دی او د هغه د شعر رمزی موندلی و د هغه په شان ساده او د ولس په ژبه شاعری کړی ده.
جمعت ملګرو په ملا ښکلی وي، ژوندون د خلکو په سبا ښکلی وي. دا په پښتو کې یو متل تیر شوی، وایي چې مړی په ژړا ښکلی وي. د چا ښایست وي قدرتي په نصیب، څوک په وعده څوک په وفا ښکلی وي. که دې غزل ته وګورو په ساده کلمو کې د ولس خبرې دي، نو خود به شاعر درویشتو ټولګې چاپوي، خود به ولس په راډیو کې د ده شعر وایي او خود به دته د ولس شاعر ویل کېږي.
شاعر او کره کتونکي سیف مومن په خپلو خبرو کې د روغ لیونی هیوادنۍ او ولس سره همیشنۍ مینه وستایله او ویل چې روغ لیونی که د نړۍ کومې برخې ته تللی، خپل کور کلی هیواد جمع او حجره یې نه ده هیره کړې او تل د خپل هیواد نادودو او بدمرغیو ته کړېدلی دی.
پښتون لیونی په دې هم ځورېږي چې زما د جرګو وطن ولې د جګړو په مرکز باندې بدل شو. لیونی خپل نیم عمر په دې غمونو کې تیر کړ چې زما د ګلونو ګلدرې ولې د ویر په کنډوالو بدلې شوې دي، ولې د سندرو د ښاپیریو په جزیره د ویرونو او ساندو تور خلی دیوانو چپا و خلدای
یاد باندې ورده. شاعر وزیر محمد روغلیوانی د خوست ولایت د لکنو د سیمه اوسیدونکو دی. د وطن مینا اورونا او ګلونا نیمګړي هیله د ویار شملې زول لستونی ما ته بیړی سپیشل ولولې ستړی ژوند مات قلم د ژوند خوندونه او غمونه ولسی بهیر او نور د الهاج وزیر محمد روغلیوانی د شری کلامونو ټولګی چې په ورسته یو څلور لسو کې چاپ او خپری شوی دی.
شاعر روغلیوانی دور نه احساس نابود شو پردون گل نکړه مخ پهلوان می جړوي مختاج کندې رندې اتمان می جړوي.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب څه مودله مخه د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړی و. دې تحریک په لنډه موده کې ګڼ رضاکاران موندلي دي چې په دې ساحه کې فعالیت کوي. نور حال له ننګرهار زموږ همکار باز محمد عابد را کوي.
په پښتنه ټولنه کې دا دود له پیړیو راهیسې را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي، خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي، بلکې مور یې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي. همدې نیمګړتیا ته په کتو سره وتلي انځورګر عبدالله ارباب په خپله فیسبوک پاڼه د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو. دا چې د دغه تحریک موخه څه ده خاغلی عبدالله ارباب راته وایي.
د لور تحریک اساسي هدف دا دی چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو دپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. پیل هم دا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې او هغه چېرته لورې او په دې معنی هغه کورنۍ خبره شي، د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور پیدا کی چې پیدا کیږي د هغه په حق له موجود دي تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختی بیا د غری نو ورسته د دې لویدلو په جریان کې کوم حقوق دی هغه ته فرزن پام نه کول، بیا د هغه د واده مسایل چې باغی کې کوم مشکلات زمونږ په ټولنه کې موجود دي، مثلا د خزي کوم حقوق چې دی د لور د ولور مسله ده، د هغه د رائے د نغښتلو مسله ده، د واده نو ورسته چې په کور کې د هغه سر کم تاو تریخوالی کیږي. نو دا ټول مسایل مونږ غواړو چې د ازل د اسلامي اصول پرانا کې خزو د حقوقو د پاره د مور د حقوقو د پاره د لور د حقوقو د پاره د همدغه تحریک د لارې نه په خپل ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې ویسو.
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لاله خیل په کور کې لور وزېږېده. نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت لومړی په کور کې ختم شریف وکړ او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه.
الحمدلله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی، زم په دغه تحریک په دې لومړی کسانو کې وم. د نیک مرغه چې دغه تحریک په شروع کې ماته الله تعالی لور راکړه. څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي، ماده سي د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ. لومړی مې د خزو لپاره په کور کې د خپل خپلوان امر دعوت کړل، کومه سنت طریقه چې ده پاغي طریقه باندې مې ختم وکړ، دوستانو او د خپل خپلوان امر ټول کړو ډوډۍ وخړل، بیا دغه نور سره خپل ملګری او دوی ته مې دعوت ورکړ. لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي، د سیمه په لور د لور په پیدایښت باندې مصارف وکړل. اکثره به هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي، په همدې خاطر باندې چې زما د خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کوم.
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي، د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسد الله خالیزی راته وایي.
دغه د لور تحریک چې و شروع شوه ده، دا په اروایي لحاظ دا خزه په دې متکی کې باوري به کی چې زم په دې خپل کورنۍ کې یو فال او د حساب وړ موجود یم. موږ به د مور د پاره کار کوو، د لور د پاره به کار کوو. دغه مور په اروایي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپل دغه روان شوی یا پیل شوی تحریک سره په خپل امرسته وکي. په دې کې به د خزو برخم ډیری او کله چې خزې د دې تحریک ملګری شي، زمونږ د دغه ټولنې د رنزیدلې کړېدلې قشر خزو ډیر سنځي به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر اباسین بهیر وایي چې حسب وکړي چې دغه تحریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی، ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک او دا د نن راټول شولو. د یو ملګري لور پیدا شوې وه، د هغې په ویاړم یو میلمستیا پارټي وه، ټول ملګري پکې راټول شو. زمونږ دا کوم ژمن ملګري چې دي، متحد ملګري چې دي، دې کار ته به ادامه ورکوو، کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځوو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي، ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ادبیاتو په برخه کې د نوبل سګنۍ جایزه د بیلاروس نامتو لیکوالی او خبریالی سویتلانا الکسیویچ ته ورکړل شوه. د سویتلانا د اثارو په باره کې زموږ همکار سلطان محمد سرور د الکساندر لوکاشوک سره چې د بیلاروس د څانګې مشر دی مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
میرمن الکسیویچ د نوبل د جوایزو د کمیټې لخوا ځکه د دغې نړیوالې جایزې مستحقه وګڼل شوه چې ډېرې زړورې لیکنې کړي او سخت زیار او زحمت یې ګاللی دی. هغې دوه کتابونه د دوهمې نړیوالې جګړې، یو کتاب د چرنوبیل د اټومي ناورین او د زینکی بایز په نامه یو کتاب په افغانستان کې د شوروي اتحاد د عسکرو او منصبدارانو او د هغوی د میندو د خاطراتو په هکله لیکلی دی. زینکی بایز د هغو عسکرو او منصبدارانو د سترګو لیدلی حال او کیسې بیانوي چې په 1980 کلونو کې د شوروي اتحاد لخوا د افغانستان جنگ ته استول شوي وو. په سټوډیو کې ما سره د ما همکار الکساندر لوکاشوک د بیلاروس د څانګې مشر میلمه دی. ښاغلی لوکاشوک، زه تاسو ته او د تاسو له لارې میرمن الکسیویچ ته د دغې لویې جایزې مبارکي وایم. زینکی بایز څه معنی؟
السلام علیکم، thank you for inviting me.
مننه چې زمو رابللایم. زه په 1990 کال کې دغه کتاب ناشروم. زه هغه مهال په بیلاروس کې د انتشاراتو دی وی لوی مؤسسه مسؤل مدیروم. تاسو په هغه چې هم دغه پښتنه هغه مهال ډیرو کسانو هر هغه کس چې ما پیژندل موږ کړی و چې زنګ بایز اتمانه سره لدی چې د افغانستان جنگ لاس کال جریان درلود خو خلک دومره ترې خبر نه وو. زنګ بایز تورې یا په اصلي ژبه څنګه یې مالچ کې د همدغه لیکوال سویتلانا الکسیویچ لخوا اختراع شوی دی. معنی دی اردو هغه تابوتونه چې له جستو جوړ شوی دی. د هغو عسکرو جسدونه چې په افغانستان کې وژل کېدل ځکه د جستو په تابوتونو کې ایښودل کېدل چې په دې هیواد کې هوا ډیره ګرمه وه، او بیا په الوتکو کې چیرته چې د دوی میندې اوسېدې ماسکاو، منسکیف او یا تاشکند ته انتقالېدل. نو دا د افغانستان په جنګ کې د وژل شوو هلکانو لپاره مترادفه کلمه ده.
And that's a synonym to the words dead boys, boys who died in that war fighting in Afghanistan.
اوس چې میرمن الکسیویچ د نوبل جایزه وګټله، د دوی کتابونه به لا ولوستل سي. تاسو څه فکر کوئ چې زنګ بایز کتاب د افغانستان په حق له یو لوستونکو ته څه تصویر وړاندې کوي؟
It's a good question, but I must say that
دا ښه پوښتنه ده، خو زه ویلی شم چې په شوروي اتحاد کې د لومړي ځل لپاره ډېر کسان په دې پوه شول چې دغه جنګ واقعا څومره پراخ او بېرحمانه و. د لسو کلونو په موده کې ډېر کم کسان پوهېدل چې په واقعیت کې په افغانستان کې څه تېرېږي. آزادې رسنۍ نه وې، آزاد تلویزیون نه و، طبعاً د آزادې اروپا آزادۍ راډیو اورېدل کېده، همدومره او بس. نو په اول قدم کې د دغه کتاب خپرېدو لوستونکو ته له واقعاتو پرده پورته کړه. شوروي اتحاد به ویل چې یو شمیر محدود قطعات د انټرناسیونالیستي تعهداتو لپاره افغانستان ته استول شوی دي، خو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څومره بېرحمانه جنګ و. نو دا لومړی لویه مسأله وه. دوهمه، رازم ستاسې پوښتنه ده چې دغه کتاب د بیلاروس خلکو او لوستونکو ته د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ دوی افغانستان د دغو عسکرو له سترګو ویني. لومړی دا چې دغو عسکرو بیا موندل چې په افغانستان کې ژوند مختلف و. په زړه پورې دا چې د ژوند ځینې اړخونه د شوروي اتحاد په مقایسه په افغانستان کې بهتر و. ډېرو عسکرو او دوی خپله دا کیسې کړې دي، کله چې افغانستان کې کار او جنګ کاوه هلته یې داسې څه له بازار رانیولي وو چې په شوروي اتحاد کې نه و. مثلا کست ریکارډرونه یا ټایپونه، لویې راډیوګانې، نور الکترونیکي وسایل، د عکاسۍ کمرې، بټرۍ، داسې وسایل چې په شوروي اتحاد کې نه پیدا کېدل خو په افغانستان کې و. هلته آزاد بازار و چې تاسو کولی شوی څه پکې واخلئ. سره له دې چې جنگ جریان درلوده خو بیا هم تاسو کولی شوی خوراکي مواد، قالینې او هر هغه څه چې په شوروي اتحاد کې کمی و راونیسئ. نو دا یو لوی تفاوت و. بل دا چې دغه عسکر د ډیرو سختو تبلیغاتو تر تاثیر لاندې وو. افغانان دښمن ګڼل، دوی ته یوازې د دښمن اصطلاح کاروله. دوی هڅه کوله چې افغانان له ځانه کم وګڼي، په مختلفو نومونو به یې یادول. خو دا د بقا هغه تکتیک و چې دوی ته ښودل شوی وو. نو دوه عمده څیزونه دي. اول دا چې دوی سخت تبلیغاتو تر تاثیر لاندې وو، افغانان دښمنان ګڼل او په بېرحمۍ ورباندې بریدونه کول. په عین وخت کې د افغانانو د ژوند ځینې اړخونه وو چې دوی یې حیرانه کړي وو. لوی فرهنګ او دغه مالونه چې دوی رانیول او ما ورته اشاره وکړه.
مننه. په زنکی بایز کتاب کې د ډیرو خلکو کیسې راغلي دي. عسکرانو خپلې کیسې ویلې دي، منصبدارانو، ډاکترانو، نرسانو، د منصبدارانو او د عسکرانو میندو خپل خاطرات بیان کړي دي. په دې ټولو کیسو کې تاسو ته د یو لوستون کې په حیث کومه کیسه ډیره جالبه او تاثیرناکه وه؟
But one of the stories which impressed me was a story which happened in Belarus.
یو کیسه چې ما باندې ډیر تاثیر وکړه او راته پام وړ و، هغه یو ده چې په بیلاروس کې پیښه شوې ده. لیکواله په بیلاروس کې د بسونو په یو تام ځای کې و. هلته د شوروي د اردو یو افسر او څنګ ته یو ځوان عسکر و. دوی بس ته منتظر و. په تام ځای کې یو لوی ګلدانۍ و. دغه ځوان عسکر په کاشوغه باندې لګیا و، له ګلدانۍ خاورې راایستلې. شاوخوا سپین سرو ښځو افسر وپوښته چې دغه ځوان څه کوي او ولې. هغه په ځواب کې ورته وویل چې دی له افغانستانه راغلی دی، دی لیونی شوی دی، لیونی دی. په افغانستان کې له مرګه ډیر ویرېده. په هر ځای کې ځمکه کیندله او ځان ته یې سوري او کندې جوړولې چې پکې پټ شي او د مجاهدینو له ګولیو ځان وساتي. تل یې دا کول او لاس یې نشو اخیستلی. په ورځ کې 40 ساعته ځان ته مورچې جوړولې. لیونی شوی دی. هغه یې بیرته خپلې مور ته رالیږلی دی. اوس د ځمکې له کیندلو پرته ځکه بل کار نه لري چې دی سخت ویرېدلی دی. اوس دی غواړي خپل ټول پاتې عمر د ځمکې لاندې سوري کې تیر کړي. دا یو ډیر ویرونکی تصویر و.
په روسیه کې، په اوکراین کې، په بیلاروس کې هغه عسکر چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد په زمانه کې جنګېدلی دي، هغوی ته افغان سي وایي. موږ اوریدلی دي چې دوی ځان ته انجمنونه لري، یو بل سره کینی، او اوس هم له عاطفي لحاظه له افغانستان سره تړلي دي. په بیلاروس کې د افغان سي د ژوند په حق لکه یو څه معلومات راکړي.
That's a very good question. Really, this new phenomenon, Afghansi, who are Belarusians, who are Ukrainians...
دا ډیره ښه پوښتنه ده. واقعاً دغه نوې پدیده افغانسه که د بیلاروس ده یا د اوکراین یا روسیې، دوی د نورو پخوانیو جګړو د عسکرو په څیر په بیلابیلو انجمنونو او ډلو کې د یو بل د ملاتړ لپاره سره راټول شوي دي. په ځینو مراحلو کې دوی ډیر فعال وو، د خپلو امتیازاتو څخه د دفاع لپاره فعال وو، لکه ښې تنخواوې او روغتیايي بیمې او نور. دوی په سیاسي ساحه کې هم فعال وو. د مثال په توګه په 1991 کال کې چې کمونستانو غوښتل موسکو کې کودتا وکړي، هغه مهال چې ګرباچف ونیول شو، کجیبي غوښتل قدرت په خپل لاس کې ونیسي. افغانسیا د ولسواکۍ څنګ ته ودرېدل. دوی د بوریس یلسن او نورو ساتنه وکړه. د دوی ژوند ډیر مختلف او متفاوت دی. که څوک د چا تر څنګ په جنګ کې ګډون وکړي، حتمي نه ده چې وروسته به دوی سره ورونه وي. زه تاسو ته دوه موارد بیانوم. یو افغان چې د افغانستان په جنګ کې جنګېدلی او زه یې پیژنم، په بیلاروس کې لوی څارنوال شو. هغه ډیر واک او قدرت درلوده او اوس یې هم لري، د جمهور رئیس ملګری دی. خو بل افغان چې بیا سیاسي بندي دی، ځکه چې غوښتل په ډیموکراتیکو انتخاباتو کې برخه واخلي، خو چارواکو نه غوښتل. دوی د ژوند دوه بیلابیلې لارې غوره کړې. د دوی په هکله دومره پوهیږو چې افغانستان اوس هم په یاد او خاطر کې دی. افغانستان د دوی د ژوند تل پاتې برخه ده. د دوی د هغو ملګرو خاطرات چې په دغه بیرحمانه یرغلګر بېموجبه او وحشتناک جنګ کې ووژل شول، او د افغانستان د وګړو هم 1,000,000 کسان پکې ووژل شول. دوی دغه جنګ اوس هم خپله غمیزه او تراژیدي ګڼي، خو په واقعیت کې دغه جنګ یوه لویه تراژیدي او غمیزه په اول قدم کې د افغانستان د خلکو لپاره ده، نه د یرغلګرو لپاره.
زه یو ځل بیا له تاسو نه مننه کوم. ډیره ډیره مننه، او د تاسو د لا زیات موافقیت او بریا هیله مند یم. ډیر تشکر.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
هغه سوداګر ته چې د پلار وصیت یې بابیزه ګڼلی وو څه ورپېښ شول؟ راځئ دې نقل ته به وښو چې وغما رشدی راوروی.
د ایروان سوداګر ارمنی نکل اونو په ایروان کې یو سوداګر وو. سوداګر د مرګ په وخت خپل زوی راوغوښت ورته ویل هر چیرته چې تجارت کوي کوایا، خو دا وعده به راسره کوي چې حلب ته به نه ځي. زوی وعده ورکړه او پلار وفات شو. د پلار لمړینې وروسته زلمی سوداګر کچرې په مالونو بار کړې په تجارت پسې ووت. له حلب پرته یې ګڼو ښارونو ته سفرونه وکول، خو یوه ورځ چې له اوږده سفره راستون شو مور ته یې وویل نیت مې دی حلب ته مال یوسم. مور یې ورته وویل تا خو له پلار سره وعده کړې وه. زوی ځواب ورکړ پروا نه کوي زه ځم. زلمی سوداګر مخکې تر مخکې پوښتنې کړې وې چې حلب ته د څه شي وړل واره کوي، او هر چا ورته ویلي و چې هورې د شمشاد لرګي په ډیره ښه بیه ځي. د څلوېښت کچرې د شمشاد په لرګیو بار کړې، د مور دعا یې واخیسته او د حلب په لورې سفر پیل کړ. ماښام مهال و چې حلب ښار ته ورنږدې شو. هورې له ښاره بهر یوه مسافرخانه وه. د مسافرخانې نوکرانو ورته وویل چې څو ښار ته ننوځې هر څه به بند وي، نو ښه دا ده چې دلته واړوې، مال دې کوز کړه، شپه تېره کړه، سهار لمانځه مهال ښار ته ننوځه. سوداګر د نوکرانو مشوره خوښه کړه او نوکران د مالونو په راکوزولو بوخت شول. دغه وخت یو سړی را پیدا شو چې په یوه پښه معذور و. ګوډي کله کشک کول او ځان یې پوهاوه چې کچرو څه راوړي دي. دغه سړی غلب و او چې پوه شو چې د بوجیو په منځ کې د شمشاد لرګي دي، نو یو وره یې د سترګو په رپ کې والوزوه. غلا کړي لرګي یې څه د مسافرخانې دی و ساړن غریب په ایرو کې پټ کړل، او څه یې تر میزونه لاندې واچول چې له سترګو پناه وي. وروسته بیا چې مسافرو د ماخستن ډوډۍ خوړه، ګوډۍ د ایروان سوداګر ته ورغی. ورته ویې ویل تا څه راوړي دي؟ سوداګر ځواب ورکړ د شمشاد لرګي. ګوډۍ مسکی شو ویل ساده د خدایه، دا لرګي خو دلته ډیر دي، موږ یې د سونګ لپاره استعمالوو، خو چې تاوان ونه کړې زه به یې د سپینو زرو په وکوزو درنه واخلم. سوداګر ته په زړه کې ورتېره شوه که هم دا سودا اوس وکړم او کور ته ستون شم، هلته به هر څوک راڅخه د حلب ښار په باب پوښتنه کوي او زه به ورته لا جواب یم، نو بهتره دا ده چې اول ښار وګورم بیا سودا وکړم. سوداګر سهار ښار ته لاړ او دیخوا هاخوا یې سترګې وغړولې چې څوک پو سړی پیدا کړي، د ښار په باب پوښتنې ورنه وکړي. آخر یې یو بوډا دکاندار صحیح کړ. دکان ته یې ور وخوت، ورسره کېناست. بوډا ورته وویل د کوم ځای؟ د ایروان. دلته څنګه راغلی؟ غوښتل مې د شمشاد لرګي رانیسم، دلته من په څو دی؟ نیک بخته که په ټول حلب کې وګرځې چارک به پیدا نه کړې. دلته خو د شمشاد لرګي د مرغۍ پی دی، په ناخودو په مسقال خرڅېږي، ناخود یې په دیرش پیسو دی. دغه وخت سوداګر حقیقت ورته ووایه او د ګوډي په اړه یې مشوره ورنه وغوښته. بوډا ورته وویل احتیاط به کوي، هلته درې کسه غله یاران دي چې هر څوک نابلده په ګوتو ورشي تیر باسي، تا چې څوک د دوی له شره بچولی شي د اشپزخانې اشپز دی، له هغه مرسته وغواړه، لار به در وښیي. سوداګر مسافرخانې ته ستون شو. په اشپز پسې ورغی، ورته ویې ویل د دغه غلو له شره مې بچ که. اشپز ورته وویل زه به یوه مشوره درکړم، عمل ورباندې وکړه، په خیر دیده. ته داسې وکړه چې نن ماخستن له خپلې بسترې سره جوخت دیوال کې سوری جوړ کړه او سوری ته غوږ ونیسه. د دیوال د بلې خوا کوټې ته به درې واړه غله راشي، په دوی کې یو څوکړ دی، بل یو سترګی دی، او درېیم یې په یوه پښه ګوټ دی. دوی به د بیلارو له پیره چې هغه به هم هلته ناست وي مشوره وغواړي. د بیلارو پیر چې څه مشوره ورکړه د غلو په ځای ته ورباندې عمل وکړه. سوداګر د اشپز خبره ومنله، په دیوال کې سوری جوړ کړ او غوږی ورته ونیو. ساعت نیم پسې د غلو او د بیلارو د پیر خبرې اترې واورېدلې. غلو د بیلارو پیر ته ویل چې د ایروان یو سوداګر څلویښت وره شم شاد لرګي راوړي دي. موږ ورته ویلي دي چې په وو کوزو سپینو یې راباندې وپلوره، نو که مو دا سودا ورسره وشوه ټول به بډایان شو. د بیلارو پیر ورته وویل، دا سړی د ایروان دی، ډیرې سړې تودې لیدلي دي، تاسې به ډیر چلونه زده وي، خو هغه تر تاسې و چنده چالباز دی. که یو ځل درته وویل چې زه سپین نه غواړم، د سپینو په ځای وکوزې ورګې راکړئ، بیا به څه کوئ؟ همدا اوس لا فکر ورته وکړئ. غلو ورته وویل، خدای دې انصاف درکړي پیره، دې خبرو ته خو یې ولاکه پام شي. سوداګر چې د بیلارو د پیر خبره اورېدلې وه، سهار وختي د مسافرخانې څښتن ته ورغی. ورته ویې ویل، د معاملې سړی را پیدا کړه چې سودا ورسره وکړم او زر کور ته ستون شم. د مسافرخانې څښتن ګوډۍ را وباله. ګوډي ورته بیا د وکوزې سپینو زرو خبره وکړه، خو سوداګر ورته وویل، زه ډیر جایداد لرم، زر مې په کار نه دي، زما پادوانان ډیر درون خوب لري او په همدې وجه پادې ورنه څو ځله کنډو شوي دي. ما ته د وکوزو زرو په ځای وکوزې ورګې را پیدا کړئ چې څلور یې د ښځینه ورګو وي او درې یې د نارینه ورګو. ګوډي معامله ومنله او له خپلو یارانو سره په ورګو پسې ووت چې ونیسي. خو چې هر یوه به په ګوتو ورغله او د نر ښځې درک به یې معلوموه، هغه به په دې منځ کې بیرته له ګوتو ووته او وبلوته. غله پوه شول چې ورګې ورته نشو برابرولی، نو یوه سړي ته یې پیسې او جامې ومنلې او ورته ویې ویل، ستا کار به بس دا وي چې چیرته د ایروان سوداګر ځي ته هم پسې ځه، ځان به ورسره ملګری کوي، له هغه به د هر شي معلومات اخلي او چې دا کار دې وکړ بیا موږ ته راشه حال راکړه. سړی همداسې وکړل، له سوداګر سره یې ځان ملګری کړ. د سیوري غوندې به ورسره یو ځای و. سړی په لنډ وخت کې د سوداګر د ځای، کورنۍ، پلار، مور او لنډه ده چې د هر څه په باب معلومات حاصل او غلی ورباندې خبر کړل. بله ورځ یو سترګی غل سوداګر ته ورمخامخ شو، ډیره غوړه پوښتنه یې ورسره وکړه. له سوداګرۍ د مور، پلار او نورو خپلو خپلوانو په باب تپوسونه وکړل. یو سترګې غله ورسره داسې خبرې کولې لکه د سلو کلونو آشنا چې وي. وروسته بیا یو سترګې وویل، څومره ښه شو چې ته مې ولیدې، زه خو په تا پسې ګرځېدم، ما په آسمان غوښتې، خدای په ځمکه راکړې، ته چې زیږېدې ستا یوازې یوه سترګه وه، ما هغه وخت خپله سترګه راویستله تا ته مې درکړه، اوس ته راځه قاضي ته ورشو چې زما او ستا ترمنځ جنجال ختم کړي. لنډه ده چې سوداګر یې قاضي ته ودراوه. وریغ له قاضي ته وویل، کله چې دغه سړی وزیږید یوازې یوه سترګه وه، په هغه وخت کې ما خپله یوه سترګه ده ته ورکړه، خو اوس زه بوډایم، ښه نه وینم، زه بیرته خپله سترګه غواړم. سوداګر یوه ورځ مهلت وغوښت، قاضي مهلت ورکړ. سوداګر په بوډا دوکاندار پسې ورغی. بوډا دوکاندار سوداګر ته وویل، بیا هم د مسافرخانې اشپز ته ورشه، هغه به لاره در جوړه کړي. سوداګر اشپز ته ورغی. اشپز ورته وویل، نن شپه هم د دیوال سوري ته غوږ برابر کړه، ګوډ څوکړ او یو سترګې به د بیلارو له پیره مشوره واخلي، ته هماغه څه وکړه چې د بیلارو پیرې دوی ته وایي. په هغه شپه درې واړه غله د بیلارو د پیر مشورې ته ورغونډ شول او سوداګر ته د یو سترګې غله د چل کیسه وکړه. دوی له پیره پوښتنه وکړه، اوس ته څه رایه ده، آیا سوداګر به له دې مشکله ځان وژغوري؟ د بیلارو پیر ورته وویل، سوداګر د ایروان دی چې په تاسې چل ونه کړي تاسې ورباندې نشئ کولی، خو اوس ډیر بد رئیسار دی، دې ته بس دا یوه لاره په مخ کې ده، دی به ځي او مال به یې پاتېږي. سبا ته چې یو سترګې غل قاضي ته ورغی، سوداګر یې ولید چې له وعدې سره سم راغلی دی. سوداګر قاضي ته وویل، ډیره ښه ده، زه دې ته تیار یم چې یوه سترګه مې وباسئ، خو د دې لپاره چې دا ثابته شي چې زما سترګه په رښتیا دیده ده او که نه، نو د ده سترګه هم باید وایستل شي او زما له سترګې سره وتلل شي. که یې وزن سره یو شی و، دی رښتیا وایي سترګه دیده کیږي. دا خبره قاضي ته پخه معلومه شوه. غله یو ناڅاپه منډه کړه، هغه نور انډیوالان یې هم پوه کړل، ټول وتښتېدل او تر ننه پورې چې هغوی د ایروان نوم واوري لکه د منی پاڼې ریږدي. سوداګر خپل یو وری لرګي چې غلو په مسافرخانه کې پټ کړي او اشپز ورته موندلي وه، اشپز ته وبخل او نور مال یې په حلب کې په ډیره لوړه بیه وپلوره. ډیرې زیاتې پیسې یې وګټلې او خپل ښار ایروان ته ستون شو. لکه څنګه چې خدای د سوداګر ارمان پوره کړ، ستارمان دې هم وخیژي. درې مڼې راغلي له اسمانه، یوه د نکل چې بله ستا او بله د هغه لپاره چې ستا غوندې یې نکل ته غوږ نیولی و.
مودل مخه د راډون غاز په باره کې د استاد محمد رحمت الله تنها چیړنې په آلمان کې د څلور څلوېښتو هیوادونو د اویا تنو فزیک پوهانو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. په همدې باره کې مې له ښاغلي تنها سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. استاده ستړی مسې.
ستړی مشي سې.
تاسو ته مبارکي وایم، خدای مو تکړه لره همداسې چې د وطن ته نور همداسې افتخارات راوړی. په پیل کې دا راته ووایاستئ چې کوم تحقیق چې تاسو کړی و دا د څه په ارتباط و، څنګه مو د څېړنې یا تحقیق لومړی مقام وګاټه، دا د څومره وطنونو د فزیک پوهانو یا محصلانو ترمنځ دا سیالي ترسره
شوه؟ اول به د پروګرام په اړه لنډ وایم. دا پروګرام د آلمان د فزیکوالو اتحادیې لخوا هر کال جوړیږي چې په نړۍ کې تر ټولو زړه د فزیکوالو اتحادیه ده. هر کال یو مشخص موضوع ټاکي، سه کال موضوع چاپیریالي اکټیویټي و. که څه ما په دې پروګرام کې تیر کالم برخه اخیستې و، سه کال په دې پروګرام کې اویا کسانو ګډون کړی و چې دوی د څلور څلوېښتو مختلفو هیوادونو اتباع و. پروګرام دوه برخې درلودلې. یو برخه لکه څنګه چې ما مخکې ویل، دا پروګرام د اوړي په رخصتوي کې یو دوی سمر سکولور ته وایي. نو یوه برخه هغه د چې پروفیسوران یا سینیئر ساينټیستان هغوی د خپل د تیر کال چې څټیل څېړنې کړې دي دغه پایلې وړاندې کوي. او طبي خبر چې په دې وخت کې د پی ایچ ڈی ماسین او ځوان ساينس پوهان او څېړونکي هغه ته غوږي. دوهمه برخه هغه د چې دوی پروفیسوران من حیث حیات جوړي د ګډونوالو چې د پی ایچ ڈی ماسین او نور څېړندویان دي د ګډونوالو د ریسرچ پایلو ته غوږ نیسي. هغوی ریسرچ پایلې د پریزنټیشن او د پوسټر په بڼه وړاندې کوي او بیا دوی هغه ته نمرې ورکوي. د ما څېړنه چې په افغانستان کې د کابل او شمال سیمو کې د راډون غاز د سطح اندازه کولو دغه څېړنې په همدې سیالۍ کې لومړی مقام وګټلو.
استاد، د دې غاز په حصه کې یو څه راته ووایاست.
راډون 226 یو راډیو اکټیو غاز د چې کله هر چاپیریال ته داخل سي هلته الفا وړانګې یا بڅرکي تولیدوي. الفا آیونایز کوونکو وړانګو له ډلې څخه ده. کله چې په یو چاپیریال کې ودرېږي انرژي له لاسه ورکوي او دا انرژي باعث دی کی چې د چاپیریال اټومونه آیونایز کړي. که په ساده الفاظو ووایم، کله کراډون غاز تنفس سي په سږیو کې د الفا تولید نه وروسته د آیونایزیشن رامنځته کېدو په پایله کې د سږیو سرطان رامنځته کیږي. وروستۍ څېړنې ښیي چې راډون د سګریټو نه وروسته د سږیو د سرطان دوم ستر لامل پیژندل شوی ده. او د چاپیریالي اکټیویټي 40% یوازې راډون تشکیلوي. راډون په پټو او تړلو چاپیریالونو کې د بیلګې په ډول په تحقویان او سمڅو کې بالکل منظم د تهوی سیستم ونه لري. د ځمکې لاندې حتی که د ځمکې په سره مې، خو د ځمکې لاندې شونتیا ډیره ده، ځکه چې د راډون د تیګو او سیمټو او د دیوالونو ناراضي. نو د فیصدي د ځمکې لاندې ډیره.
څنګه کېدای شي چې د دې اغیز کم شي؟ تاسو چې په دې برخه کې تحقیق کړی ده، نظر مو په دې ارتباط باندې څه ده؟ ځکه په افغانستان کې موږ ګورو چې اوس هم په ډیرو سیمو کې خلک په مغارو کې اوسي، او د دې ترڅنګ یو شته چې زه متوجه شوم، مخصوصا دغه رسمي ورزش چې کیږي د نور خو پارل اکثریت خلک په تاکوي کې کوي، مخصوصا په ژمي کې د هغه کړکۍ بندې نور مواد ډیره ککړی فرزن هلته او یا اتیا کسان هلته بوختي. نو طبعا دغه غاز ډیر امکان شته چې هلته می د دې د اغیزو د کمیدا لپاره څه کولای شو؟
دا موضوع چې تاسو دواړه اشاره وکړه ډیره معقول موضوعات دي. رښتیا کله چې ورزش کې د ساخستلې سطح یا بریت ریت پورته ځي او دا په دراډول عمله په سږیو سرطان اخته کېدو شونتیا یا فیصدي ډیره زیاته لوړه وړي. خوشبختانه راډون یو غاز لکه مخکې چې ما وویل، که یو منظم د تهوی سیستم همدې تاکوي او سمڅو ته ولګول سي، هوایی په منظم ډول باندې د ورځې درې څلور ځله تبدیل شي، دا خطر او د راډون د شونتیا امکان ډیر راټیټوي. خو یوازینی خل راي دا ده چې وخت په وخت باندې د دغه سپټو چاپیریالونو هوا تبدیل شي، او د دې لپاره دا وړې پکیسته چې د تهوی سیستم هوا تازه را داخلي او د داخل هوا باندې باسي. نو دغه یو ډیر ښه لارې ده، او کده سی وایم چې یوازینۍ لارې هم دغه ده، او همدارنګ نور لاری هم شته چې د راډون د سطح ټیټوالي مخنیوي وسی. هغه د چې ساختماني مواد چې موږ کاروو، ځینې کاشیانې دي، ځینې تیکې دي چې هغو کې د راډون سطح په معمولي ډول باندې زیاته وي، هغه هم باید استفاده نشي. خو چون متاسفانه دا کار به ډیر امکاناتو ته اړتیا ولري په دولتي سطحه باندې، د نور مستندرد ادارې، د تجارت وزارت، نور ادارې چې کنټرول د کیفیت کوي، هغوی باید په دې اړه باندې یو فکر ولري. خو هغه چې اوس د یو اجرا شوي عمل په مقابل کې دي، نو یوازینۍ لارې تهویه ده چې هوا باید بدله کړي.
استاد، دلته علمي مرکزونه ستدي د علوم اکاډمي ده، مخکې تاسو هم دلته چې وای په د فزیک یا د اټومي انرژي په اداره کې متاسو کار کوي، د دوو مراکزو د تحقیقاتو په ایسه کې مداسې څه په مجموع کې ولوستل چې تقریبا په دې تیرو یولسو کلونو کې زموږ د محققانو د څېړنې د دنیا په سطح نه دي راغلي. تاسو چې مخکې دلته کار کوو په دغه یو مرکز کې، د دوی د کار په ایسه کې یو څه راته ووایاست، او په مجموع کې څو مرکزونه فعالیت کوي د فزیک په برخه کې؟
هو بالکل، د ستاسو اندېښنه په ځای ده. مشکل دلته دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه پورې د څېړنو د کړنلارې دپاره یو منظمه طرحه، پالیسي او یو کړنلاره نسته. یو زوړ شی موجود ده د کابل پانتونو د لوړ زده کړو وزارت کې، چې هغه متاسفانه په هماغه زاړه معیار باندې روان ده. دا یو اړخ ده چې یو د پالیسي په سطح یو چوکاټ نسته. دوهمه برخه د امکاناتو نشتون ده، تخنیکي امکانات. ساینسي څېړنې په ماشیني آلاتو باندې کیږي، په لابراتوارونو باندې کیږي، موږ دا هم نه لرو. درېمه موضوع انساني امکانات، موږ متاسفانه د ساينس د زده کړې ترویج لپاره اراده تر اوسه پورې نه ده کړې. موږ ځینې کسان زده کړو ته لیکلي دي په دورستو کې، خو په ټولو یا منیجمنت لوستی ده یا مو کمپیوټر ساينس په لوستی ده. زه دا منم چې د ټولو ته اړتیا ده په دې ملک، خو د ساينس د ترویج او زده کړې لپاره قوي اراده بدای چې موږ هر کال په منظم ډول د ساينس لپاره ځانګړي پلانونه او ځانګړي بورسونه ولرو چې هغه یوازې د ساينس لپاره. موږ دلته ډیر مشران استادان لرو چې هغوی له نوې ټکنالوژي سره به چې دا لابراتوارونه پی سنبال دي، کله کله کې داسې نابله ده. د دوی ګناه نه ده، دوی په خپل وخت کې ډیر ښه ځلیدلي، ډیر محترم خلک او ډیر ښه ښه څېړنې کړې دي. خو اوس متاسفانه دا برخه ډیره ضعیفه ده، او لکه مخکې چې مرزو کو، نه په ملت کې نه په دولت کې دا اراده موجوده نه ده. زه یو مثال درته ښایم که یو څه ګیله هم سي. خیر، زه کابل پانتون کې هم معلم یم. موږ ته ځینې سامان آلات جاپان او چین او آلمان دوی مرسته کوي. دا سامان آلات چې موږ کله استعمالوو، دا خو استهلاکي، یو کیبل وشکي، یو سرکټ وسوځي، یو سی ساکټ وسوځي. موږ چې دولت ته وړاندیز کړی، یو کال بعد وړاندیز جواب راغلی چې بودیجه نه ایس. تاسف په دې کوم چې دې ملک لنګ کروزرو ته بودیجه شته، سیمنټي دیوالونو ته بودیجه شته، د وزیر صاحب مشاور ته درې لک افغانۍ معاش بودیجه شته. د میاستې په هماغه درې لک افغانۍ باندې موږ کابل پانتون کې د یو مشاور په معاش باندې موږ مجهز لابراتوار جوړولای شو. خو مشکل د فقر نه ده، مشکل د ارادې ده. موږ فقیره اراده لرو د ساينس لپاره، یا هیڅ نه لرو، او یا ډیره ضعیفه او فقیره اراده لرو. دا یو اړخ د موضوع ده. بل اړخ، موږ په مجموع کې هغه څه ته کار وایو چې هغه کار نه ده. ځینې وخت په میډیا کې موږ اورو، زه خپله اورم، وایي د هغه څېړنو په اساس چې ما کړې، ما خندای ورته راځي چې دلته چې د څېړنو د کړنلاره موجوده نه وي، پالیسي موجوده نه وي، اراده موجوده نه وي، د یو پنځو نفرو نه پوښتنه کول او بیرته د هغو جواب تجزیه کول، دا خو سروې ده، دا خو څېړنه نه ده. نو په مجموع کې د څېړنو په اړه باندې کلی اراده نسته متاسفانه. اوس راځم د څېړنیزو مراکزو په اړه. څېړنیز مراکز سته. پوهنې وزارت د ساینس مرکز د کابل پانتون کې د ساینس پوهنځای د لابراتوارونه کې موجود دي په نسبي ډول باندې، هرات پانتون کې، ننګرهار پانتون کې، کندهار پانتون کې، همدارنګه د افغانستان اټومي انرژي اداره ده. لکه مخکې چې ما وویل، د انساني ظرفیت غټ مشکل هلته موجود ده. دغه تر څنګ موږ ځینې تخنیکي ظرفیتونه لرو. په دا 1500 کلونو کې مخدره موادو وزارت ته، د ګمرکاتو ریاست ته، د سروي جیولوجي ریاست ته، د عامې روغتیا وزارت ته، ډیرو نورو ادارو ته ډیره مډرنه ماشینري، عصري ماشینري ورکړل سوې ده. ما په سروي جیولوجي اداره کې ولیدل چې هلته آی سی پی ایم ایس یو ماشین دی، انډک کپل ماس سپیکتروسکوپي، دا په ډیره لوړه سطح دې باندې ریسرچ کې. یا څه چې هغه ماشین چې زه اوس په المان کې کاروم، شل کاله تر دې ماشین زوړ ده، خو دا همدغه ماشین زه چې هلته ورغلم سپین کفن یې پرې راکش کړی. انساني ظرفیت موجود نه ده. بیا یو دوه نفر دوی ټرین کړی دی په المان کې، هغوی بیا اراده نه لري دې کار ته. هغو ته وایم چې وورو ردا ولې وای ولا صاحب، ما ته خو دلته ټریننګ راکړی دی. بیا دوی ولاړو، نو چې تا ته چې ټریننګ درکړو خو دوی خو به خود ځي، تا سره خو به نه کینی، خو اوس به د تا مسؤلیت ده. نو بیا عرض کوم، اراده موجوده نه ده. تاسو دا موږ میډیا وګورئ، تلویزیونونه، راډیوګانې، په چی شي موږ اخته یو؟ زه مشخص چا باندې دغه نه کوم انتقاد، خو موږ اوس د افغان ستوري په ځای باندې چې سندرې وایي، په کافي اندازه سندرغاړي الحمدلله لرو، خو موږ په ډیر شدید قلت د ساینسوالو اخته یو. ولې موږ یو خپرونه نه جوړو چې خلک د ساینسي تجربو سبقت وکړي، یو څوک اختراع وکړي، یو څوک یو فکر وکړي چې یو شی جوړ کړي؟ دا به د ساینس د ترویج لپاره به یو غاټه پروسه روانه سي. یعنی دومره شی چې موږ کار چې موږ د هنر د ترویج لپاره، د ژورنالیزم او د اقتصاد او د ادارې او د منیجمنټ دوه شیانو لپاره کوو، د دې څلورمه حصه موږ خیرات غواړو له ملت نه، څلورمه حصه دې لسمه حصه دې توجه وکړي. او دا سوال له ملت نه غواړو، له دولت نه یې غواړو چې لطفا لسمه حصه ساینس ته توجه وکړي. نور کار موږ ته راپرېږدي، که موږ ونه کول بیا تاسو حق لري چې موږ په دې چارایانو کې به دار وځړوي، مګر هدا اقل لی خو باید موږ سره مرسته وسي کنه، یو توجه خو یې
ډېره مننه استاد. په دې اله چې مسؤول کسان چې دي ستاسو دغه ګیله یې اورېدلې او توجه ورته وکړي، د وروستۍ پوښتنې په توګه به دا ووایي چې دغه د خپلې جایزې پیسه کې مې یو څه راته ووایاست، دغه ستاسو تحقیق چې کومه جایزه ګټلې ده، دا څه دي، څه امتیاز و تاسو ته؟
هو، یو خو هغه هغه سرټیفیکیټ ده چې درکول کیږي چې تاسو د المان د فزیکوالو اتحادیې د کلنی پروګرام، د څېړنو د رایه پروګرام لومړی کس ګټونکی انتخاب شوی. دې تر څنګ د هیریوس فاونډیشن په نامه باندې یو اداره ده، هغوی د دغه سره یو ځای کار کوي، فزیکوال اتحادیې سره. هغوی یو څه نور نقدي امتیازات او یو څه نور سهولتونه پانتون په زده کړو کې او په نورو مسایلو کې هغه ورسره مل دي.
استاد، په مجموع کې بهر څومره کسان په همدغه ساحه کې چې تاسو کار کوئ او زده کړې کوئ افغانان بوخت دي؟
هغه چې زه پیژنم څلور کسان دي.
انداله اروپا بهر په نورو
ملکونو، دا په امریکا کې، کاناډا کې، دوستان او هند کې، متاسفانه اروپا کې نشته.
دا مې په دې خاطر دا پوښتنه وکړه چې دا کسان چې همدغه مصارف چې تاسو مخکې وویل چې دغه مصارف کوي، چې دې ته یم پام سي چې له هېواده بهر څلور کسه د ساینس په برخه کې او د فزیک په برخه کې تحصیل کوي، ګوندې پام ورته وکړي. ډېره زیاته مننه.
مهرباني.
خدای مو خوشحاله
کړم.